د سحر 10 بجې دی د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوچې 219 پروګرامونه پکې خبريږي د هیلو ورانګا رادیو ډراما او د ازادي میلمه نن د دوشنبه ورځ ده د خبرګولیا جوزا 9 د جون 19 په پایل کې خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په دوبی کې د هوا په تودېدو سره د حادې نسناستې پیښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونیسي د ناروغ د مرګ سبب کیدای سي. یونیسف پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشرپالنې صندوق په مرسته له خپلو روغتیایي شریکانو سره د حادې نسناستې لپاره د درملنې کیټونه چمتو کوي چې په دې هېواد کې به له 130,000 د زیاتو کسانو درملنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه راتلونکې میاشت کابل کې د کورنیو تولیداتو یو لوی نندارتون پرانیزي. د دې خونې سرپرست محمد یونس محمد د دغه نندارتون په اړه بېګا ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې 2023 کال د جولای د میاشتې په 14 نیټه کابل په ښار کې یو ډېر عظیم نمایشګاه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نامه جوړوي. په دې نمایشګاه کې به موږ ټول صنعتکاران، تجاران، سرمایه ګزاران، د سیمې هیوادو څخه میلمانه په دې کې ګډون کوي.
د کورنیو تولیداتو دغه نندارتون د کابل په حضوري چمن کې پرانستل کیږي او زر غرفې به لري. دغه نندارتون د پرانستلو لپاره داسې محل تیاری نیول کیږي چې ویل کیږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ډیرو تولیدي شرکتونو د اقتصادي ستونزو له کبله یا خپل فعالیتونه درولي یا خپلې پانګې نورو هیوادونو ته لېږدولي دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې د راتلونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. سترې محکمې پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې په مشرۍ د رسمي اعلان پر اساس نن دوشنبه د ذوالحجې اوله نیټه ده. د اعلان له مخې د راتلونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ به چې د چنګاښ سرطان میاشتې له 8 نیټې سره برابره ده، د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د سعودي عربستان رسنوی هم خبر ورکړی چې هلته هم د ذوالحجې میاشت لیدل سوی او د راتلونکي سه‌شنبه په ورځ به عرفه او د چهارشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون یکشنبه په تهران کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې دا په څه باندې 2 لسیزو کې ایران ته د ازبکستان د یوه ولسمشر لومړی سفر دی. د ایران دولتي اژانس ایرنا ویلي چې تر دې کتنې وروسته چې د تهران په اسدآباد مڼی کې ترسره سوه، د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو چارواکو د سوداګرۍ، ترانسپورت، درمل جوړونې، ټکنالوژي او کرنې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارایو یولس تړونونه لاسلیک کړل. دواړه هیوادونه چې په خپلو کې ګډه پوله نه لري او افغانستان یې د اتصال یوه سیمه ده، دغه راز د ستاندردونو او د سوداګریزو معاملو د رامنځته کېدو د امکاناتو د ارزونې په برخو کې هم د همکارۍ څو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه ویلي چې روسیه یې تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې څو هغه سیمې چې د پاوز ترلان مهالې ولکې لاندې دي وګوري. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د جون میاشتې پر 16 نیټه د اوکراین د کاخوف کابن تر ویجاړېدو وروسته سیلابونه وبهېدل او ملکیانو ته د اکمالاتو لارې وتړل سوې. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي دینیس براون په یوه اعلامیه کې ویلي ملګری ملتونه به د ضروری لاسرسي پیدا کولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. هغه ویلي د روسیې د چارواکو غواړي چې د نړیوال بشري قانون له مکلفیتونو سره سم عمل وکړي. کیف د بند په ویجاړولو کې روسیه په لاس لرلو تورنوي، خو روسیه دا تور نه مني. شمالي کوریا وایي تیره میاشت د یوه پوځي سټلایټ ناسم توغول تر ټولو لویه ناکامي وه. د دغه هېواد دولتي اژانس کی سی این ای نن دوشنبه راپور ورکړی چې دا خبره د واکمن ګوند په تازه کلیدي غونډه کې مطرح سوه. دغه لویه غونډه د جمعې او شنبې ترمنځ رابلل سوې وه چې کارګرانو او څېړونکو ته پکې امر وسو د پوځي سټلایټ د ناکامې توغونې په باب څېړنه وکړي او په نږدې راتلونکي کې د بل سټلایټ توغولو ته ځانونه چمتو کړي. ویل سوي پر هغو کسانو سخت انتقاد خاتوی چې د سټلایټ د توغولو مسولیت لري. هغه توغندای چې د شمالي کوریا اکتشافي سټلایټ یې لیرداوه د می میاشتې پر 1.5 نیټه توغول ناکام شول. افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د راتلونکو درویو یو ورځنیو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې د 9 لوبغاړو نومونه شامل دي چې نونس یې اصلي لوبغاړي یعنی د بنگلاديش په وړاندې پر روانو سیالیو کې به لوبیږي او لس نور به احتیاطي لوبغاړي وي. د اصلي لوبغاړو په نوملړ کې د ځینو نورو تجربه کارو لوبغاړو تر څنګ د ځینو نویو څیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، اظهار الحق نوید او یو شمیر نور نمونه هم شامل دي. ټاکل سوی افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي جولای میاشتې له 15 تر 18 پورې به د ورځنیو لوبو دغه لړۍ ترسره کړي.
هیلو وړانګا رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
سلامونه او پیرزوینې. کله چې د مور کلمه اورو زمونږ زړه ته هغه وینا راځي چې وایي ما په خپل سترګو ټوله دنیا ولیدله اما جنت مې ونه لیده. خو هو مور مې لیدلې. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیندوارۍ د کورنۍ ټول غړي یې خوشحاله شول، ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشحاله شول، ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي.
استاد موشم بنا خرابوی ایلت ما پسل روانده داده کلی ترانی دی کیگو قرار که نا
قرار سنگه که نا وید غریب سری پالوا کی غاق ما کی امبا می پوپلی ما تشی امبا می بندیو گودیانی
یارا گونچه کولا ستا گونده داران بنیادم خمانو بولی دلن
مات خانا دار خبره ندا نگوری پا موتر که طول ناز کسان وار خطا دی
داده نمیدار تاول بودی لیده زره دی یخ شو
ویم چپ چپ اونچه گوله پت بخت در سم روان نظره دیکن
وله کشابه جو دوست داده لازم
نما گنانگر سکری دیو استاس بیروزا
چپ شا دیر خبری بنه کبه دی موتر پچه دی هم بارو نو دارن پچه اوکایی که دی هم یاو یاو دواد و کسان اضافه که نولی دی
ات سابر موتر بیاو زلو گورم چه وازه تایر پانچار شو که کمانه ماتی کری
زیره و گورا بلچه گلا تاسو طول ده موتر را کدست
خود با کجیگو ده هوا مرگه ده تره جور کریو اوش ده وزار ورماتی کری
خونچو گیا دیر خبر مکوا ده سپیره پنگلی و سپیره گودیانی ده زر کزوا
ده سپیره ندی سپیره ستا موتروانی وا چه موتر دیم درون بار کریو او احتیاط دیم ورسرا نکو
وغون چکولا استاس خدر تاوی شور دی نخلاولو دی استاس فیروس فکر دی خراب کن
ایما تا مصیبتا تو دو کن باغ بادرنگی اخ خبره نکه او بیزای دو استاس پلوی که
هلکا شاغا سه مات کدی دی
استاسا کمانه ماتی کدی دی او تیرم بچ کرده دی
خیر دی دا شکر باو باسو که موتر چپانو شو بیا با نظمه بنگلی رو پاتیو او نه دا سوار لی استاسا دا پیخ بیاد لارا بیا بیتیادی مکاو
ملالای لوله
څه دی ویل مورې؟
ته یو ځل دلته راشه په کار مې
ساده مورې دادې زه راغلم.
مور دې صدقه شه، ته څومره ښه جلی یې، زموږ هره خبره منې.
مورې زه راغلم، راته وایي څه وکړم؟
د مینځلې پیالې په سم او پاک ځای کې کېږده.
ښه ده په سترګو
سترګې دې جار. ملالای لوره لکه چې پلار دې مراغی
ته بس نه وایې زیرې زه پې کوم.
ښه ده زیرې ته پې وکړه، خوشینی به مو سره ګډه یې.
څه خبره ده چې مور او لور داسې سره خاندی؟
خوشحاله یو.
دا څه شي ته دومره خوشحاله یې؟ ما هم په دې خوشحالۍ کې در شریک کړي.
سمه ده، ملالۍ به درته ووایي.
پلارا، زیری مې در باندې.
وایم زیری دې په ګل بدل. د څه شي زیری؟
شیرینی به منې، هسې نه درته وایم.
شیرینی به ولې نه منم؟ خو ته زیری را باندې وکړه چې زما دې ورته سودا کړه.
پلارا، یا به د مسۍ او یا به د مسۍ خوان چې له خیره.
شکر الحمدلله، ملالۍ تا خو دې په رښتیا لوی زیره را باندې وکړه. که داسې وشي نو ته به ملالۍ عمه شې له خیره.
پلارا، که نجلۍ وه که هلک، ښه ښکلی نوم به پرېږدو.
خود به ښکلی نوم پرېږدو؟ ښکلی نوم خو د هر ماشوم حق دی که نه؟ رښتیا صدیقي ډاکټرې ته ورغلی وی؟
او ډاکټرې ویل چې شبنم امیدواره ده، ډېر پام به پکې، باید دا دی چې ډېر آرام وکړي، ځان ډېر ستړی نه کړي او ښه خواړه هم خوري.
دې ته اندېښنه مه کوئ، دا به هر څه کوو له خیره، چې هم شبنم صحتمنده وي او هم ماشوم تندرسته وي.
ډاکټرې یوه بله خبره هم وکړه.
څه یې ویل؟
ویل چې که شبنم ته څه تکلیف پیدا کېده نو بیا به له ډاکټرې سره مشوره کوئ.
هو نو، ډاکټرې ته به خامخا ورولو چې کوم خطر ورته پېښ نه شي.
پلارا، زما شیرینی به څنګه شي؟
ملالۍ لورې، شیرینی خو نغده چغ در رانه واخله، خو ته دا راته ووایه چې په شیرینی کې څه غواړې.
وړوکې خزانه.
پوه نه شوم، وړوکې خزانه یې څه وي؟
هغه وړوکې منګوټۍ نه وي چې ماشوم پکې پیسې جمع کوي؟ هغه درته یادوي.
پوه شوم. نو ملالۍ، ته په خزانه څه کوې؟
پیسې پکې جمع کوم.
د څه شي لپاره پیسې پکې جمع کوې؟ څه شی پې اخلې؟
خو یو څه به پې اخلم.
خو موږ ته ووایه چې بیا د خزانې په پیسو څه کوې.
ګډۍ او د لوبو شیان پې اخلم.
نو ستا خو ډېرې نانځکې او ګډیانې دي، په نورو څه کوې؟
ځان ته یې نه اخلم، نوی ماشوم ته یې اخلم.
نام خدای دی ملالۍ، ډېره هوښیاره یې. سنګین خو هسې نه درته وایي چې ته د ماشومانو ملکه یې.
شریفی تروری، نن ډېره خوشحاله یم چې تا او خاله نسرین هم چینې ته راغلی یې. ګوره، دا مرغۍ هم درته خوشحاله دي.
پلوشي، زه او نسرین به دومره بختورې نه یو چې مرغۍ دې هم راته خوشحاله شي.
چې درته خوشحاله نه وای بیا یې داسې سندرې نه درته ویلې.
پلوشي، ته خپله ډېره ښه او بختوره ښځه یې، همیشه خوږې خوږې خبرې کوي، د کلي ټولو ښځو باندې ګرانه یې.
نسرینې پلوشه، خو د چا خبره د کلي مالګه ده. دعا ورته کوو چې خدای دې د ښکلي ماشوم مور کړي.
آمین آمین. دعا به ولې ورته نه کوو؟ شریفې، چې دا ډول به ولې وهل کېږي؟ په کلي کې خو به د چا واده نه وي.
نه پوهېږم په خدای چې څه خبره به وي. پلوشې، ته به هم نه یې خبره؟
زه لږه سرسري خبره یم، خو هغه ده بیبي مدینه ترو راغله، هغه به ښه خبره وي.
او مدینه به خامخا خبره وي، ته صبر شه، تنه پوښتنه وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام. ستړي مشي؟
تاسو درې واړه ستړي مشي؟
خیر اوسې ترورې.
جنتی شي مدینه، الله دې له غمه وساته.
الهي امین، الله دې تاسو په خپل حفاظت کې وساتي.
مدینې، ته خو به خبره یې کنه چې دا ډول ولې وهل کېږي؟ په کلي کې څه خادي مادي ده که څنګه؟
بس خادي وبوله، بس داسې وبوله چې د ټول کلي خادي ده.
مدینې، دا څه وایې؟ ستا به خبره مې سر خلاص نه شو.
سر دې پې خلاص که شریفې. داسې ده چې کلیوالو اشر کړی دی، د کلي شاوخوا سړکونه تېروي، دا نو د ټول کلي خادي نه شوه.
څنګه ښه خبره ده.
بس بس، اوس مې پوره سر پې خلاص شو. رښتیا چې د سړک ګټه ټول کلي ته رسېږي.
شریفې ترورې، چې زموږ د کلي سړی دومره همت کوي، سړکونه جوړوي، راځئ چې یو د خیر کار موږ او تاسې وکړو.
پلوشې، ته څه وایې چې موږ ښځې به څه وکړی شو؟
خو د سړک جوړول د خیر کار دی، موږ او تاسې به هم خپله برخه پکې واخلو.
یاره وایم پلوشې، تا ګل خبره وکړه. هر هغه کار چې خلکو ته یې خیر او ګټه رسیږي، صدقې جاریه ده. خو ودې نه ویل چې موږ به څنګه برخه پکې واخلو.
ترورې، تاسې به وکړو چې د کلي ښځې او نجونې به په یوه اتفاق راټولې شو، په ګډه به ډوډۍ ورته پخو چې کلیوال له حشره راګرځي، دوی ټول به یو ځای ډوډۍ وخوري.
ډېره خبره ده، خو ډېر ښه نیک کار دی
پلوشې. دې خبره خو د الله ډېر اجر درکړي. که داسې وکړو تا خو ډېر د خیر کار به مو کړی وي او لوی ثواب به مو ګټلی وي.
ښځې هم حق لري چې د خپل کلي کور په پرمختګ کې له خپلو ورونو او پلارونو سره اوږه په اوږه کار وکړي. دې کې دوې ګټې دي، هم خرما او هم ثواب. موږ او تاسو به د کلي کور ټولې ښځې او نجونې را خبرې کړو چې د اشر په ورځ ځانونه آماده کړي او له زړه نه کار وکړي.
خیالی لالا دغه میدان نه درته سوځي؟
اوهو نام خدای دی وی شمسا، دا ځای خو ډیر پاک دی، د ماشومانو د لوبو لپاره مناسب دی.
هو ملالۍ او ګلالۍ دلته لوبې کوي.
ښه، ګوره شمسا، که تام په دې پاک ځای کې لوبې کولی او په خاورو دوړو کې نه لوبېدی نه به مریض کېدې. ورورکه تیر په هیر، راځه چې توپ ولوبو.
سمه ده لالا.
داسې به وکړو چې توپ به یو بل ته غورځوو. له چانه چې توپ پر ځمکه ولوېده هغه بل به یوه نمره ګټلې وي.
بیخي مې خوښه ده، راځه.
ښه نو بسم الله کا، توپ را وغورځوه.
واخله.
زه معلوم بشي چې څوک یې ګټي.
دا ځلې شوټ در باندې کوم.
او ما ته د توپ ناڅاپي را وغورځوو ځکه رانه ولوېدی.
خیالی لالا بانی مکاوا، یو نمره میو گتلا.
چه صبر، لخیالی گولا چالو با ندا گتلی. او سه گورا توب درغای.
داده بی تو تا تا درغای.
شمسا دیر تکڑا شوائی، دا خو بیارانا ولویده.
خیالی کاکا شمس تا دل تر وسته ده.
ملالی شمس او سو خیار شوائی ده، پخپلای ویل چی وروس تل ده پخارو دلو که نلو بیگی.
شمسا رښتیا ته پخپله د لوبو لپاره دلته راغلی؟ هو ګلالۍ، ما ته ډاکټر ډېرې ښې خبرې وکړې. ډاکټر څه درته ویل؟ ویل یې چې خاوره او دوړو او ناپاکې اوبو مریض کړی. نو تا ناپاکې اوبه هم کله څکلې؟ هو، کله چې مو د ډنډ غاړې کې لوبې کولې هماغه چټله اوبه مو څکلې.
که شمس له تاسو سره دلته په دې پاک میدان کې لوبېدی بیا به ناروغه شوی نه و.
موږ به شمس او نورو ماشومانو ته تل ویل چې دلته ولوبېږئ.
ښه نو دوی نه در سره منله؟
هو، لا به یې راپورې خندل چې تاسو خو ډاکټرانې نه یئ.
ښه نو تاسو ته چا ویلي وو چې په ناپاکه ځایونو او خارو دوړو کې لوبې ښې نه وي او ماشومان ناروغه کېږي؟
ما ته مې سنګي لالا ویلي وو، بیا ما او ګلالۍ شمس ته مو وویل. خیالی لالا ما ته ملالۍ ویلي وو خو ما ونه منله. اوس چې وپوهېدې په خاورو او دوړو کې مه لوبېږه، سمه ده؟ سمه ده، بیا به چیرې هم په خاورو او دوړو کې ونه لوبېږم.
ملالۍ تاسو درې وړه دا خبرې نورو ماشومانو ته مکوئ چې هغوی هم په پاکو ځایونو کې لوبې وکړي. که په خاورو او دوړو کې لوبې کوي مریضان به شي.
ښه ده خیالي کاکا، موږ به ټولو ماشومانو ته دا خبره وکړو. ملالۍ تاسې لوبې نه کوئ؟ ولې نه، زه او ګلالۍ د میدان په بار سر کې لوبې کوو. د څه شي لوبه کوئ؟ نانځکي بدو او په ټال کې زنګو. خیالي کاکا موږ هلته ځو، د خدای په امان.
وهم په مخه مو خشه. خو ګورئ چې د شمس ناروغۍ خبره نورو ماشومانو ته ورسوئ، ورته ووایئ چې دوی دې په خاورو دوړو کې نه لوبېږي که نه مریضان به شي.
سمه ده.
سودا واخلی سودا په خواخه پردا، بایا دا ارزانا ارزانا بتاوانا. دومی گو پو والیو دو چرگو پو آگویو، پو ما دو گدو لوخو پو ناغ دو پایسو گویو، پو ناغ دو پایسو گویو. اللہ راشی سودا واخلی.
غنچا گل ماما سمری خیز اندری دیز دادی.
ملالی تازی سودا واخلی، زبا دیر سندری در تو ما
زبان در نزدکم.
او زدکم ملالی، بیا بای مشبان تا وای سودا واخلی سودا پخواخ پرازا.
غنچه گل ماما داری سمر کلی بنگلی روڑی دی.
او عرصن کلی روڑی دی، دو منزی دو مشبانو بگیانی مره غالکه رانجه نورم دیر شهن می روڑی دی.
غنچه گل ماما
وایا مشبانو لکه خواه شای چه خلق سودا واخلی.
خمالالی تاسو ویل
ما وای چې د دوالې چې بنګړي به زه کور ته یوسم.
کور ته یې د څه لپاره وړي؟
که په کور کې خوښ شول پیسې به یې دلته راوړم.
خره ملالی، خو که خوښ یې نه شول ګوره بنګړي بیرته راوړه.
هو خود به یې بیرته راوړم.
اوهو مولوی صاحب عبدالواسم راغی. مولوی صاحب، معلم صاحب دانشا، تاسو راشئ، عجیبه سفته مې راوړی ده.
ښه ده درغلو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، دواړه ستړي بشئ.
په برکت اوسې غونچه ګله.
ښه غونچه ګله، دا ووایه چې داسې د کار شیان دیم راوړي دي چې زما د مولوی صاحب په درد خوري او که نه.
وامې یو د مرغۍ پی پکې نشته. نور مې عرض راوړي دي، قلمونه مې راوړي، مسواک را سره شته. که د مولوی صاحب نظر کمزوری وي اصل رانجم لرم.
داسې ووایه چې سلامت بازار دې راوړی دی. ښه ښه، زه به دا یو څو دانې قلمونه درنه واخلم. مولوی صاحب، تاسو ته څه شی واخلم؟
کور دې ودان معلم صاحب، ته ودرېږه، زه به دغه یو دانه مسواک درنه واخلم.
مولوی صاحب، د پیسو بټوې مې هم راوړي دي چې پیسې پکې ږدې، د ورکېدو غم به نه وي ګوره، او لوټونه به هم نه زاړه کېږي.
غونچه ګله، دومره پیسې نه لرم چې بټوو ته حاجت وي.
دای یو، دای دوا، دای درې. ماشومانو لک اخوا شئ، مولوی صاحب او معلم صاحب ته لاره خوشې کوئ.
خیر اوسئ،
د خدای په امان.
په مخام خا الله ممالش سودا واخلي، سودا په خوښه په رضا.
ماما دا د پیسې مې راوړې.
شاباس ملالۍ، ته څومره هوښیاره ماشومۍ. هر ځل چې سودا واخلي که په کور کې خوښه شوه پیسې راوړي، که یې خوښه نه شوه سودا بیرته امانت را رسوي.
شریفې، دغه بل دیګ وګوره چې ورور پسې بل دی او که نه.
سمه ده مدې، خو لږ صبر چې دا لوښې ومینځم.
لوښې به دا نورې جنکۍ ومینځي. مامې خدای دې وي ته د کتغه او ښوروا په پخولو کې ښه د چا خبره استاذه یې.
ښه ده چې مدینې خورې، خو دومره صفت مې مه کوه چې بیا به ځان رانه ورک شي ګورې.
بې غمه اوسه، چې ځان درنه ورک شي موږ به دې پیدا کړو، که څنګه پلوه شي
وایم د سترګو په رب کې به یې را پیدا کړو.
شریفې، تاسو خو ګورئ چې دا وریجې، سابه، پیاز او رومیان خو به کم نه وي.
نه نه پرېمانه دي نسرینې، ته اندېښنه مه کوه، د کلي ښځو او نجونو دومره شیان راوړي دي چې دا شروالو خو څه چې د ټول کلي به بس شي.
شکر دی، ډېر ښه دی، خدای دې ښځې او نجونې ابادې او ښادي لري. چې د سړیو تر څنګ زیم د کلي ولس د خیر کار ته په اخلاص راوتلي.
الهی امین، الله جل جلاله دې په کورنیو او اولادونو کې برکت واچوي.
امین.
پلوشي، ته راشه دا د دې غوړي وګوره چې ډېر خو به مې پکې نه یې اچولي. ډاکتران وایي چې غوړ خوراکونه بني ادم ته ډېر ضرر لري.
سمه ده مدینې ترور، وبه یې ګورم.
غوړي خو ډېر نه دي، خو زه وایم چې پیاز به پکې ډېر نه سوځو، که څنګه؟ ښه دې وویل. فرزانې وویل چې په غوړیو کې ډېر سوځېدلي پیاز معدې ته زیان لري.
ای وګورې مدینې، ته زما خبره واوره.
وایا نسرین، څه دې ویل؟
زما سره خو اندېښنه پیدا شوه، تاسو د اشروال د زموږ د ډوډۍ نه خبر کړي دي او که نه؟
څه ووایم، ته صبر چې له شریفې دوی نه پوښتنه وکړو. شریفې، وای شریفې، ته لږه دلته راشه چې په خبره سره پوه شو.
ښه ده درغلم. ښه، څه وویل؟
نسرین وایي چې کلیوال مو له دې خبر کړي چې نن د دوی لپاره د کلي ښځې او نجونې ډوډۍ تیاروي.
کلیوال خو مو له دې خبر کړي.
وای دا ولې، دا خو ښه کار نه دی شوی. زما اندېښنه بې ځایه نه وه. ښه، که تر غرمې مخکې کلیوال کورونو ته لاړ شي نو موږ ته به دا ټول خواړه په سپین میدان پاتې شي.
تاسو زړه مه وهئ، داسې به نه کېږي. دا زموږ او ستاسو د اخلاص خواړه به انشاءالله چې پاشه کې ټولو کلیوالو ته رسیږي.
نو تورې که خبر نه وي څنګه به خواړه ور ورسیږي؟
ما یو چاته ویلی دی، هغه به ټول کلیوال خبروي. وپیدئ،
چاته دې ویلی دی شریفې؟
خپل زوی امید ته مې ویلی دی چې حشر والا خبر کی چې د غرمې ډوډۍ ورته موږ خود تیاره کړې ده.
شام سم پسې ځان شو چې تا ولې نه راځي.
دا خیالي مورې، ته ګوره چې شمس راغلی دی که نه.
شمس لا نه دی راغلی، د کوټې دروازه مه خلاصوه، ګرد به در شي.
سمه ده، په انګړ کې لږې اوبه وشینده نو ګرد به نه کوي.
ښه ده، ته دروازه بنده که. تا ته ګرد او غبار ښه نه دی، زه اوبه را اخلم. اوس به یې ګرد کینی.
مورې، خیالي لالا مې نه دی راغلی.
نه زویا، لا نه دی راغلی، د سړک جوړولو اشر ته تللی دی.
د غرمې ډوډۍ ته خو به راته، نن ولې نه راځي؟
شمسه زویا، نن د کلي ښځو کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده، خیالي به هملته وي. تا ولې دومره ځنډ وکړ؟
له ماشومانو سره مې لوبې کولې، بیا یوسف هملته راغی.
یوسف؟ کوم یوسف؟
هغه په چکسونو چې ګرځي.
ها ها، ومې پېژانده. ها، نو بیا څه یې ویل؟
توپ د یوسف خوا ته ورغی چې لکړه یې ور واچوله، راوغورځېده.
وی غریب، دا خو به خوږ شوی وي.
هو، لږ خوږ شو، بیا مې کور ته ورسوه.
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی، دعاوې به یې درته کړې وي.
هو، مور او پلار یې ډېر خوشحاله شول.
د خیالي مورې، شمس راغی.
او راغی، څه دې ورته ویل؟
او یوه خبره مې ورته کوله، ته صبر چې درشم ورته وبه وایم.
پلاره، څه دې ویل؟
شمسه زویه، دا مې ویل چې خیالي د سړک جوړولو کار ته تللی دی، دا کوترې به وږي وي، لږې دانې مانې ورته واچوه.
ښه ده پلاره، زه به دا دانې ورته راواخلم.
زویه، پام کوه چې دانې تویې نه کې.
سمه ده مورې.
مور دې صدقه شه، ته څومره ښه هلک یې نوم د خدای.
پلاره، دانې مې راوړې.
ښه ده زویه، همدلته یې لږ لږ ورته وشینده.
ښه ده پلاره.
شمسه زویه، تا څه کوې؟ دا دانې مه ورشینده.
ولې پلاره؟
زوره وره، دا خو زما د غنمو نینې دې راخیستې دي، هغه چې ما ته چې نارګل راوړې وې.
شمسه زویه، د غنمو نینې چې دې له کوم ځایه راخیستې وې هلته یې کېده، کوترو ته به زه دانې راوړم.
دغه سز ورالو نام خدا شاباش شاباش، دغه د سړک دغه فاس پاپ ښه واره کوي.
اخشقه، نن دې تمر ډېره برابره ده، جوته دې داسې لاسونه ورچي زوروره چې د هوا قرغان دې په ګډه راوست.
واله جښکن، تاپه به مې ولې جوړه نه وي؟ زوروره، په کلي کې سړکونه جوړېږي، زما د سلمانۍ دکان ته هم سړک تېر چې د خیره و.
کور دې د غلۍ ډک شه اخشقه، زه پوهېږم چې سړک ته دومره خوشحاله مې، خبره بل ځای کې ده.
چه نرگله، هسې هم داسې مه وایه چې سړک ته نه یم خوشحاله. نو چېرته خوشحاله کوې؟
خبرې چې د کلي ښځو اشروالو ته ښه خوندوره او غړه ډوډۍ تیاره کړې ده. ما ته خو معلومې چې د خوږې او خوندورې ډوډۍ سم ټاکوې.
یاره چې نارګله، وا چې روژه نیسي باختر به واوړې چې تمام ورځ تاس ته ډولو هم کیا ورځ خوږه ډوډۍ وخورم. څه کې بیا خو نه ورانېږي.
وایم وه ډوډۍ چې ورته وکړ تنونه اوشکه، زه دې هسې جار شم.
یاره خیالي ګله، وایم زه دې جار شم. یو تی چه زما پا طبیعت پویگی.
آشقه، اوز نو دول تا اخیری لاستی ورخلاص که زیره می در بانده، آنگه دا دوڑای را ورسی را.
آخی چه دست دا نو دول خوبا دست در توم رم بوم کنه چه بده بوری وری غروکی از آنگی خوریشی. حالا رازی علی کانو با بینه واش بایا تبرا امر دے منظور دے سنگیلا نا دے ڈول گلائی
و خیالی
و
تراشه دا دسترخان و خوڑه و چه دسترخان دی و خوڑه و بیا با پا ترتیب دی خوڑه و لوکی پا دسترخان که دو
و ام غم مکه و زاگینه دسترخان خوبا دسترگ و پراب که و خوڑه و
صبر چه دای و سندهی سدر سره و نسه هایش شاباس هی خواست دسترخان و رسه و چه دیر کسان پیزایشی
و ام کور بو لغالی دکشا یو تو کسان راشه چی دا دیگو ندانک دیگو حالا
شاباس چنار گولا دا کاسی ماسی جزر تقسیم کهی کنا چه دیر سخ و گهم لالا
کور دی لغالی دکشا عاشقا
لگ سبر که وزن لما
سبر
هر سبوشی چه لگ نورا مگیشه نوی لابا دا قدو پا خان پوشی
شاباس دا سی منظم و پا ترتیب که نی خاله هر چه که پریمانه دی دولو ترسیگی
اویم چه نام خدای دی بی نام خدای ای دستم را خواندوار خواره دی وی خلکو هی داگه زمون خواهند و مینده تا دوال که چه شروعه تی سخواگه خواره تیر کردی ماشالله
خدای دی وایم زمون خواهند او مینده ازتمند دی ولری
آمین
چه همیشه ده کلی پا آباده او ده خید پا کار که اخلاص که
آمین
تاسو واوریدل چې د کلی میرمنو هم د سړک په جوړېدو کې له نارینه و سره مرسته وکړه او برخه یې پکې واخیسته ځکه خو زه وایم چې په یو ګل نه پسرلی کیږي یوازې کس له خپل سوري هم ویریږي خو که یو موټی شي له نورو سره ملګری شي نو آن نړۍ هم فتحه کولی شي تر بیا مو په لوی خدای سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګا رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا هغه رادیوی ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي دغه رادیوی ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي
دا ازادۍ رادیو دا ازادۍ میلما اوریدونکو ستړي مشي په دې لاره چې ټول به روغ جوړی است په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانی یم نن دا ازادۍ میلما په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګما بارک زیدا وګما جانې په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمخ تللی دی تعلیم چیرته پیل کړی دی او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنه کې د یوې میرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي تاسو ته خیرغلاست وایم اغلې بارک زی ستړي مشي مننه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي په پیل کې کراته دا وایست چې وګمه څوک دا پیدایښت چرته شوی دی او د خپل زده کړو په اړه لنډ راته وایست
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه چې ما ته موخت راکړ تر څو تاسو سره په نننې خبرونه کې اوسم زمانو وګمه بارک زی دی په ننګرهار کې پیدا شوی یم او لومړی زده کړې مې چې دی هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي او بیا چې دی څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په ننګرهار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي او فلحال چې دی د روښان پوهنتون د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم
په دې هم راته ووایه اغلې بارک زی چې ښوونځي اوله ورځې که ستا لږ څه یادوي یا د هغې ورځې خاطرې ولري چې چا ښوونځي ته وړی وي څوک در سره و او عموما ماشومان چې کله دغه ښوونځي ته په اوله ورځې ډېر ژاړي که څه خاطره دې په یاد شته
بالکل اوسم زه کور کې زما کورنۍ هم ما ته یادوي زه چې کله درې کلنه ومه هغه وخت کې یعنې زه چې اوس ګورم ماشومان دومره نه پوهېږي مګر زمونږ کور چې و د مکتب سره نږدې و هغه وخت زمونږ کور په لالپوره کې و یعنې اطرافو کې و هلته اطرافي سیمه ده نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تللې زمونږ د کور خوښه او زما خويندې به چې مکتب ته تللې تاثیر کې نو کوي زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملولو دپاره هلته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېره زیاته کوچنۍ ده، یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامل کړو. نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې. نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تېره کړه بیا ما ته ویل چې او دا اوس موږ شامله وو دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي. او جالبه خو یې دا وه چې کله زما خویندې وروڼه مکتب ته تلل زه به یې په غیب کې مکتب ته وړلم را وړلم. نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې وایي ته به په غیب کې مکتب ته وړلې را وړلې ځکه بکسه چې وه وایي هغه تا نه غټه وه. نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یادوي وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی چې ته باید مکتب ته ولاړ شي. او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب
د نورو کلونو په اړه راته وایي هغه چې را لویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه په یاد وي ځکه مکتب داسې دوره وي عموماً خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي. نوې ځواني وي کله کله ځواني وي د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه راته وایه تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي چې هلته درسره همصنفیانې درسره وي. تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسې نو نیمه ورځ مکتب کې اوسې خپلو همصنفیانو سره خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ماته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم. نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې زه به چې کله هغوی سره کېناستم بیا به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم. نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم ځکه ستاسو صنفه یم. ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې نو ته به موږ سره نه کېنې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې. ته خپلو همزولو سره کېنه او زما همزول چې نه وي لکه زما همزول نه وه چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه اوسي. نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کېناست یو بل سره ویلې به چې زمونږ په صنف کې چې دا ډېره زیاته وړه ده زمونږ د ټول نه. نو که بل چېرته به تلم یا به نندارتون ته یا کوم بل چېرته نو ما ته به دا ډېره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینو صنفیانو به نورو ته ویل چې زمونږ په صنف کې زمونږ تر ټولو کوچنۍ صنفه چې ده هغه وږمه ده. د دې په عمر کې نورې صنفیانې زمونږ نه دي.
وږمه جانې دا مره ته وایه درسونو کې څنګه وایې په دومره کم عمر کې دې وکولی شو چې درسونو ته په ښه توګه رسیدګي وکړې او کوم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بله او داسې ده چې دا د کم عمره ماشومانو ذهن چې دا ډېر زیات ښه کار ورکوي. نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي او بل شوق او علاقې پورې هم ده چې انسان شوق او علاقه ولري یو څه سره. نو دا چې ما درسونو سره او د مکتب سره ډېر زیات شوق لرو دا زه خپله په مکتب کې اول نمره ومه. یعنی اګر چې زه د ټولو نه وړه ومه مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره ومه. نو کور کې به راته ټولو ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه. نو ما به ورته ویل چې نه ټولې چې دی یعنی موږ ټول انسانان چې یو که هغوی اندامن باندې جوړ دي شکر دی زم جوړ یم دوه لاسو دوه خپې ماته هم الله تعالی راکړي ماته هم الله تعالی ماس راکړي دي. نو ټولو به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده نو درسونو کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره ومه. نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه. نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده او ما به یو رقم زد غوندې کوو د نورو سره په درس کې. ما به ویل چې نه زه باید د نورو څخه په درس کې مخکې اوسم. نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله یعنی ټولو کې ښه ومه او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې که دا راته وایي په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زده اخیستل کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه. نو ما به خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ورزش کار اوسم په آینده کې. نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زمونږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه کانکور امتحان ورکو نو زه انجینری ته راغلم. انجینری ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینری پوهنځي ته راغلم. نو پلار ته ما خپل پلارجان ته وویل چې زه باید ولاړه شم. بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته وویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدې چې د نجونو هغه شتون کمرنګی دی نو زما شوق چې و بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینه ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاست مداره اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق علاقه ټول هماغه د سیاست سره ده او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاست مداره اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم میرمنو ته.
اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړه کوئ؟
نه، زه خپل فعل حال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ پانتون هم په دې برخه کې وای، دغه مدني فعالیتونه چې کوئ او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوئ که په دې راته وایست.
بله، هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوی نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو. تقریبا ما خپل نه کاله چې دی په مدني برخه کې لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو دپاره. هغه چې کله تحولات راغلل نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې ووسي. نو تر 2021 پورې چې اګست پورې ما د دې شبکو سره کار کوو. بیا چې کله تحولات راغلل نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. ډېر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی، د سولې د شبکو سره او د سولې د مشورتي لویې جرګې غړی هم وم چې خپل د کمیټې منشي وم هلته. بل ډېر کار مې چې دی هماغه د سوري برخې ته کړی دی او په مدني برخه کې مې یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړي، خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړي چې تاسو ته اجازه درکړي چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخه کې کارونه وکړي؟
بله، و دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت یې کوو چې زه باید کارونه کړم او دوی هم یو رقم زما خپله دوه ورونه دي په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کېده چې نه میرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي او نه، دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کې ما ته به زما ملګري چې وایي خونه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اتمن چې د کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپله تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېدل زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته بېره قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نور نه چې و هغې به زما هم ملاتړ کوو چې او باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه که په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راوځي، ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوشام سایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. د ټولنې د خلکو د خپلوانو او د خوشا د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځي. نو ټولنا کې په افغاني ټولنا کې خزینه د پاره ډیر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چیرته انجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم اتمان کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل، زما ورونه چې دی، یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي، او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم، هغوی زما خدمت ولیده چې زه خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته، زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې تی کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. زه وایم که چېرته یو مېرمنه هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووزي، مبارزه وکړي، اتمن کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمجانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستئ، ورونه څو دي، مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته، او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی، زه کله مې چې په تاوه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته، حتمن دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې یې، مونږ ته وایي داسې مثال مونږ ته نه لري لکه زمونږ د خور غوندې، وایي ته مونږ ته لکه زمونږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم، نه پوهېږم چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوکې هم کوم، هغوی ما سره ټوکې. خو هغوی ماته وایي چې نه، ته مونږ ته د ورور حیثیت لرې، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې. ته نورې خویندې شته لري چې نورې خویندې وکړي، خو اشپزي ښه کولی شم. د نور کور کارونو کې چې ښه یم، تکړه یم، خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي، وایي نه مونږ باور نه کوو چې د کور کارونه وکولی شي. ځکه چې نجلۍ چې ټولنې ته راوځي، هغه چې بهر کار کوي، هغه د کور کارونو کې ډېره زیاته تنبله وي، هغه یې نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي، خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې، د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې، کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي، څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله، تر اوسه پورې هم مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته چې تللی، بېرته مې مور تشویق کړی مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه پخولی شم، ښه په شوق باندې پخوم او ښه هم پخېږي.
منتو مکروني خو په هر حال، خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې ښه راشي، داسې عموماً کېږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږ ډېره خرابه ده. په دې اړه مرته وایي وږمجانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي، تاسو بهر ته او ځان به دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تېر کې هم په اوس کې او څه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوئ؟ که په تېر نه را پیل کړئ، ځکه چې تاسو په تېر کې هم کار کړی دی، په تېر کې دا وضعیت څنګه و؟ هغه مهال چې له ښځو کار کولی شو، او اوس چې وځئ بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟
بلکل داسې ده چې په اوایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي، حتما د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبت خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپله چې دی د ټولنې، یعنی د ډېری نارینهو نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه، ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده، سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنی زما خپله د ټولنې نارینه چې دی، ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې مونږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو نجلۍ وغواړي نو، او د خلکو خبرو ته غوږ کېنږدي، هغه صرف هغه کوم لاره چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موفقیت پوړیو ته رسېږي، نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه، نو ټولنه کې مخکې ډېرې زیاتې ستونزې وې. حتی زموږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې یعنی په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه، څه کوې چې دلته کار کوې او دلته خلک ښه نه وایي، نجونو پورې چې نجونې راوځي باید کار وکړي. نو زه هم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لارې چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې به موفق هم وسو. نو تېر نظام کې سمه ده، موږ لاسته راوړنې لرودلې، ډېرې لاسته راوړنې ما خپل هم لرودلې، ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحادیې او د ناټو څخه، همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې، یعنې تشویق شوې یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته، یعنی ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې، یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی و ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې، موږ نه وایو چې مخکې ستونزې نه وې، مخکې به هم ستونزې وې، خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به وایي چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو اتمان چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم، زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تاسو یقین وکړئ چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي وو، هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي وو، هغه کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو، موږ چې کومې هیلې لرودلې، سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو، مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې، یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي، حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم، یعنی مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرو، دا خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو، ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنی زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټېلیفون باندې زنګ ورته وهم یا زما کور ته راځي یا زه هغوی کره ځم، هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي، دومره ناهیله دي چې انځې نه شم ویلی. هغوی یعنی خپل پوهنتون کتابونه یې سوځولي، هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري، خپلې حکمې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي، وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینهو ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي، ځکه حکومت کې چې دی د ښځینهو دپاره کوم ځای نشته دی. هغه ښځینهو چې په شخصي دفاترو کې کار کوو، هغه ښځینه هم په کور باندې ناستې دي، حکومت خو لا په ځای باندې پرېده، ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل. د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو، ځینو چې تعلیمونه کړي وو یعنې وظیفې لرودلې په شخصي دفاترو کې وو، یعنی هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات دي، بل رواني مشکلات دي. په دې دوه کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي، ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تمه او امید لروده، مګر اوس چې زموږ ښځینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي، ټولې چې د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي، هیڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري. خو بیا هم زه به ووایم چې خیر، خپل امید به له لاسه نه ورکوو، انشاءالله چې تغییر به راځي، حتماً به تغییر راځي. په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کېږو، دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو. ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودلې، مګر وروسته د اګست نه زه فعلحال په کور یم، نه درس لرم نه وظیفه لرم، یعنی فعلحال زه په کور یم، هېڅ داسې کوم تمه امید نه لرم. خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي، انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی، ځینې کتابونه لیکم په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومان دپاره وي، خو ځان مې مصروفه ساتلی دی. نه غواړم چې زه وزګاره اوسم، زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي. نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره.
وږمجانې، د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه، په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي، که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي، د دغې ستونزې نه سر ټکوي ورسره په څنګ کې. او بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړي دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي. ستاسې ملګري، دوستان یا خپله په تاسې باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته، دنده نشته، د دې ځای چې کور کې کښېنې واده وکړي، داسې یو څه خو به نه وي؟
نه شکر الحمدلله زمون فامیل کې خدا خبره نشته، ځکه زمون فامیل یعنی هغه د تعلیم د لحاظ چې دی یعنی ډېر پرمختللی دی، نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شوي، وروسته د هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي، خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې خو حتماً دا خبرې رامنځته کېږي، کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو حتما یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کېږي، هغه نشي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نشي کولی چې خپل اولاد وساتي، یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاڅېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي، نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي، زمون خپله چېرته چې زمون کور دی همدلته زمون کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات وي، 15 کاله 16 کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي، خو طبعا چې یو کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما همدغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي، نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زمونږ په خوښه کې هم نجونې شته دی چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي د اقتصادي ستونزو له وجې نه، بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بالکل اوج ته رسېدلی، دا سیلاتې ټول چې دی بېکاري ده، چې یو کورنۍ کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دی بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی 9-10 ماشومان پار کور کې، طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي، هغه مور پلار باید دې ته رسېدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي که نور دغې، نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بېکاري هم زیاته اوسي، خو حتماً که هغه نارینه وي که ښځینه وي، یا اخلاقي فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل وږمچانې دی وي ځوانې افغانې په توګه باندې هغه نجونو او هغه مېرمنو ته چې اوس له کار او زده کړو پاتې دي، ستاسې پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او مېرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کېږي، همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، حتماً آینده دپاره زموږ امید شته چې یو تغییر به حتماً رامنځته کېږي. زه یم که نجونې چېرته ځانونه مصروف ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیات ته خوشی دی، یو څه مودې لپاره چې تر څو تغییر راځي، تغییرات راځي په ټولنه کې، او بیرته موږ او تاسو خپل ځان په یو ځای کې ګورو، تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروفه ساتلی اوسي.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں گرد پریشان دستا حسن خدولی داشن خالے صبر اکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری